radio. Radio Wasabi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه څپه صاف اوازې اوریدلی شي. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ د دیارلس او پنځه نوي یوم هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې دیارلسمه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له دوهمې سره برابره ده. په دې خبرونه کې اولی چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان د هغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. پر دې موضوع بیلابیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړتو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. په پاکستان کې یو انجلۍ وروسته تر دې ووهل شو او اور ور واچول شو چې له وعده انکار وکړ. او په وسلوالو د سومالیا په مرکز موګدیشو کې په یو هوټل برید کړی چې د راپورونو له مخې د دو وکیلانو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیفلند تېره ورځ د ویډیو کانفرنس لارې له کابل په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې دی او سختې ورځې مخې ته شته، خو افغان ځواکونه سږکال د تیرو کلونو په پرتله په جګړو کې تکړه شوي دي. کلیفلند هیله ښکاره کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمې چې تیر کال یې له لاسه ورکړې وې سږکال بیرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفلند بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو ستاینه وکړه، د سوپر توکانو جنگي الوتکو ته اشاره وکړه او وی ویل چې په یوه اونۍ کې څو ځلې پر یاغیانو بمباري وکړه. د امریکا د پوځ ویان بیا وویل چې راتلونکې میاشت به افغان ځواکونو ته څلور نورې جنگي الوتکې وسپارل شي چې شمیر به اتو ته ورسیږي. وسلوالو د یوې خیری ماستې درې کارکوونکي په پروان کې وژلي دي. د راپورونو له مخې برید کوونکو تېره ورځ تر غرمې وروسته د فوکس په نوم د ماستې پر کارکوونکو د پروان په شیخ علي ولسوالۍ کې ډزې وکړې. بختر دولتي خبري اژانس د شیخ علي د ولسوال نور اقا سامي په وینا خبر ورکوي چې برید کوونکو یوه ښځه او دوه نارینه چې د فوکس ماستې کارکوونکي ووژل او له سیمې وتښتېدل. تر اوسه چا د پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د پروان چارواکي طالبان تورنوي چې دا کار یې کړی دی. فوکس ماستې د افغانستان په ځینو سیمو کې د روزنې په برخه کې کار کوي. تاجکستان د افغانستان له پولې سره نږدې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی. تاجکستان د چارواکو په وینا دا پریکړه د وسلو د قاچاق کوونکو یرغملو او د یاغیانو د ګواښونو د زیاتېدو لپاره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي پولیسو ویان محمد اول خودجایف وویل د ګواښونو د مخنیوي لپاره دوشنبې پریکړه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله په لسګونو نورې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي. بل لور ته د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان د جبلي رحمان علي وایي هیواد یې په افغانستان کې جګړو ته اندېښنه لري او له دې خوا د تاجکستان لور ته هم ګواښونه زیات شوي دي. ویل کېږي چې په وروستیو کې په کندوز کې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د ناامنیو زیاتېدو په تاجکستان کې اندېښنې پیدا کړې دي او د هغې هیواد چارواکي دې ته هڅولي دي چې د سرحد امنیت ته توجه زیاته کړي. په پاکستان کې یو انجلۍ وروسته تر دې ووهل شو او اور ور واچول شو چې له وعده یې انکار وکړ. د انجلۍ خپلوان او پولیس وایي چې د انجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه. پر 19 کلنې ماریا صداقت د مۍ په 1 مړي ته نږدې یوې ډلې حمله کړې وه. د ماریا تره عبدالباسط تېره ورځ وویل انجلۍ ډېره بده وهل شوې وه او اور ورته اچول شوی و چې بیا ما په اسلام آباد کې روغتون ته راوړه، خو دې د چهارشنبې پورې سا ورکړه. عبدالباسط زیاته کړه د ده د وریرې په یوه شخصي ښوونځي کې کار کاوه او د مکتب د مدیر لور ته دا ورکړې وه، خو دې له واده انکار وکړل. بیا د مدیر له لورې ووهل شو. پولیس وایي یو مشکوک کس نیولی دی. په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکترونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ارون سنگ تېره ورځ په واشنگتن کې خبرګلانو ته وویل د امریکا له ویسټنګ هاوس کمپنۍ سره په ډېر تفصیل خبرې شوي او څه چې پکې پاتې دي هغه د لګښت مسئله ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د هند صدراعظم نریندرا مودي هم واشنگتن ته ولاړ شي. د جون په اوومه او اتمه به د نریندرا مودي د سفر یوه اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د شپږو ای پی زور اټومي ریاکتورونو د جوړېدو مسئله وي. امریکا په 2008 میلادي کال کې له هند سره په ملکي برخه کې اټومي تړون لاسلیک کړ، خو بیا تر اوسه د کومې بټۍ د جوړېدو په برخه کې موافقه نه ده شوې. وسلوالو د سومالیا په مرکز موګدیشو کې پر یوه هوټل برید وکړ چې د راپورونو له مخې د دوو وکیلانو په ګډون لږ تر لږه پنځلس تنه پکې وژل شوي دي. پر امستر هوټل پرون لومړی د موټر بم حمله وشو، بیا ډزې وشو. په دې هوټل کې ډېر کله سیاستوال، حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. الشباب وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی. الشباب په سومالیا کې د القاعده شبکې یوه څانګه ده. او کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي، او په عراق بیا حکومتي ځواکونو د لوی ښار فلوجه د بیرته نیولو لپاره عملیات ورو کړي دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شویو سیمو کې خلکو ته له هوا خوراکي مواد وغورځوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی دی. نن په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 44. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 22. په کندهار کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 23. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 22. په جلال آباد کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 24. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 44. اسمان یې ځای ځای وریځ دی. او په ګردیز کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
له نجیب زمان هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هېواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغېز وکړي.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکې اضرارش در روابط بین دو کشور زیاد است.
یو شمېر پاکستاني چارواکي وایي پر ګډې پولې د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو د مخنیوي لپاره باید پول ټینګه شي، خو د سیاسي چارو یو کارپو وایي سخت دریځې ډېرې نورې لارې لري.
هغه خلک چې کم تخریب کوي، شر جوړوي، سره ګرځي، هغه په ویزو راځي نه، هغه سره بیشتر د پاکستان پاسپورټونه دي.
د اړوند کرښې هغه اړه هم ډېر کسان د پاکستان له دې پریکړې سره مخالفت کوي.
زمونږ خلق د کرخې د اغه غاړه زو د بارډر نه غړم زین ورته وایم کرخې اغه غاړه د کرخې دی غاړه ته مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبلرو.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانس ته کتنه کوو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ژوند رنګونو د لړۍ یو بل برخه هم درته خبرو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوز ورکړی نه حکومت. حضرت مرزا خیل وال د پاکستان د پوز مشر ته لیک استولی او له راحل شریف څخه غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. نن دوهمه ورځ ده چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپلې خاورې ته پرېږدي چې ویزه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی ترڅو دا ستونزه زر تر ژره هواره شي. تفصیل د احمد شبر پر پورته.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي ترڅو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړې دي. د ده په وینا د ویزې د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زاخل وال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولی تر څو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره ښه اړیکې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کېدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له بېلابېلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څېړنیز مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغې وسیلې فشار زیات شوی.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
زما په فکر له افغان طالبانو سره له کلونو را پرې خو پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو لدی اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې پناه اخیسته. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شای د کوټه شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پاکستان کې پدی باور کړی وي چې دوی په پاکستان کې نور حکومت رخوندي نه دي لکه په خوا چې پیغامو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېریدای نه شي.
و امریکا چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هڅې پیل کړي چې دغه ستونزه ډېر ژر هواره شي. د افغانستان چارواکي د افغانستان د حکومت تیره ورځ د دوه ګډې پولې په اوږدو کې د راپورته شوي کړکېش ته په پام سره ویلي چې پاکستان له دې لارې غواړي چې له هغو ستونزو ځان یوې خواته کړي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د مشر د وژل کېدو له پیښې سره یو ځای د هیواد راپورته شوي او په نړیوال ډګر کې د دې هیواد حیثیت او اعتبار ته زیان رسولی دی. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو سختو اقداماتو په اړه فرشته جلالزی په امریکا کې د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر محمد تقی سره دا موضوع څېړلې او لومړی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو اقداماتو په باب ترې پوښتلي.
که د پاکستان پوزیشن ته وګورو نو د ویزې ریکوایرمنټ پیدا کیږي. که د افغانستان پوزیشن ته وګورو نو د ویزې حاجت نشته. خو اوس عملي توګه باندې یو لار راوستل پکار دی. دې ته یو قانوني حیثیت اوس هم ورکول کېدای شي چې د ډیورنډ مسله په خپل ځای باندې ده. خو داسې یو ټراول ډاکومنټ پیدا کېدای شي چې هغې کې د ویزې حاجت نه وي خو یو قانوني حیثیت دې شاته ورکړي. بهرحال په لانګ رن کې دواړو هیوادونو ته پکار ده چې ډیورنډ مسلې څه طریقه باندې یو حل رو باسي. ما خیال دی چې جنگ حل نه دی او جنگ د دوسې مسلو حل عموما بیم نه.
خلک د خلکو نظر په دې مسله کې څومره مهم دی او څومره په دوی کې خلک په دې کې دخیل دي؟
نو خلکو ته خصوصا پښتنو ته که د افغانستان پښتانه دي که د پاکستان کې پروت د قطبي یا د سویلي پښتونخوا خلک دی هغې ته خو هر قسم مسله ده. خو حل د افغان حکومت او د پاکستاني ځواکونو سره دی. نو یو پالیسي تا کول پکار دی په داسې موجوده وخت کې چې یو خو پاکستان د لاسه چې کوم لاسوهنه افغانستان کې کېږي هغه دې ودرېږي او بیا که هغې سره قانوني طریقه کار دې ته ورکول غواړي د هغې طریقه دا نه ده چې ډیورنډ باندې د فینس جوړ کړي یا دا پکټ جوړ کړي. ولې چې پاکستان ته معلوم دی چې هغه خلک چې کوم تخریب کوي شر جوړوي سره ګرځي هغه په ویزو ځي راځي نه هغې سره بیشتر د پاکستان پاس پاسپورټونه دي هغه خلک کو درول پکار دي بجای دې چې عام خلک د کابل یا د پېښور خلک د منی کړی چې تاسو په تورخم وزیر راځي او تورخم غلام خان خو یو دوه علاقې چمن سپین بولډر کې درې ملک نور خو داسې د سپل نه زیات راداریان دي په ډورن باندې هغه په څوک درې
په امریکا کې مش د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی او چې د پاکستان د او افغانستان په اړیکو کې د اورستي کرکچ په بابه نظر سرګنو په تیر بیا د ډیورند د کرخې په موضوع کې او حسن یو ځل بیا په مخ لري د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته امریکایي ځواکونه وای افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسې دي وسلوالو دی وی خیریه ماسی درې کارکونکو په پروان کې وژلې دي تاجکستان د افغانستان له پولیسو سره نږدې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړی دی په پاکستان کې یو انجلۍ وروسته تر دې ووهل شو او ور واچول شو چې له وعده انکار وکړ په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکترونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی وسلوالو د سومالیا په مرکز موګدیشو کې پر یوه هوټل برید کړی چې د راپورونو له مخې دوو وکیلانو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي او په عراق کې بیا حکومتي ځواکونه د لوی ښار فلوجه د بیرته نیولو لپاره عملیات ورو کړي دي ازادي راډیو اوري و بجی او شپاړس دقیقې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو سالی محمد سالی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستل دي
فارن افیرس خبرونه په خپل تازه غنی کې د افغانستان په باب په یو لیکنه کې د شوونځو پر ستونزو تمرکز کړی دی د لیکنې په پیل کې راغلی لویدیځو هیوادونو له 2001 میلادي کال راوروسته په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیاته پنګونه وکړه خو اوس چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی د افغانستان په څو برخو کې شوونځي له خطر سره مخامخ دي د خبرونه په حواله دغه شوونځو ته چې د نړیوالو ادارو په مالی مرسته جوړ شوی دا خطر نه یوازې د وسلوالو طالبانو لخوا بلکې د افغان قواو لخوا هم چې د دغه شوونځو د ساتنې مسؤلیت لري پیښ دی د مطلب په حواله افغان ځواکونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو باندې د تهاجمي عملیاتو پر مهال په شوونځو کې ځای پر ځای کیږي په مطلب کې لولو که د دغه شوونځو ودانیو ته زیان نه رسیږي بیا هم دا ستونزه د افغان ماشومانو زده کړه ټکنۍ کوي خو د فارن افیرس په حواله دغه شوونځي تر ډیره د طالبانو په ځوابي حملو کې د جنگ په میدان بدلیږي او تر هغه چې بیرته جوړیږي ګڼ ماشومان له کابل له تعلیم څخه بې برخې پاتې وي فارن افیرز لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تیر میلادي کال په افغانستان کې د شلو هغو پیښو راپور ورکړ چې په هغو کې افغان قواوو او د دولت وسلوالو مخالفانو د پوځي اهدافو لپاره په شوونځیو کې اړولې وه فارن پالیسي امریکایي خبرونې فارن پالیسي په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان د داخلي بیزایي سویو پر وضعیت لیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی په افغانستان کې په میلیونونو کسان پر ډاک پاتې دي په مطلب کې راغلي له افغانستانه د ناټو او امریکایي قواو له وتلو او د جګړو له شدت سره په دغه هیواد کې له داخلي بیزایي سویو سره د مرستو ژمنې نه دي عملي سوي فارن پالیسي خبرونې د یوې بیزایي سوي مور فرزانی کیسه راخیستې چې له خپلو اوو ماشومانو سره د کابل په ببرک چمن کې شپې سبا کوي خبرونه لیکي د کابل د شمال په دې سیمه کې پلسګونو نورې کورنۍ هم تاریخ ژوند تیروي په مطلب کې راغلی فرزانی د څلورو دیوالونو د کندوالې چت په یو ترپال پوښلې چې اوس د بارانونو په وخت کې څاڅي تیرش کلنه فرزانه د نویمو میلادي کلونو په ورستیو کې د طالبانو او محلي جنگ سالارانو ترمنځ د جګړې له کبله له خپل پلرني ټاټوبي پروان ولایت نه پاکستان ته کډه شوه خو څو کلمه کې په نشو روړ دی خاون مړ شو چې دا تر هغه وروسته کابل ته ستنه شوه او اوس د خپل کورنۍ ګټیاله ده فرزانی ویلی پورستایو کلونو کې مرستي کمی سیوی او د دې کورنۍ هم یا سوال کوي یا هم د ننوایی د وچو ډوډیو په پاتې شونو گزاره کوي چې نه بسیږي فارن پالیسی د فرزانی هغه خبري هم راخیستي چې ویلی دی کله چې خپل ماشوم ته ډوډۍ نسی برابر ولی د ټوپک په مرمۍ تر مرګ هم سخته تمامیږي د خبرونې په حواله د محل په افغانستان کې 12 لکه کسان د شخړو او ناامنۍ له کبله د خپل کورونو پریښودو ته مجبور سیوي چې د درنیم کال مخکې په پرتله دوه برابر زیاتوالی شي د فارن پالیسی په حواله د 2012 میلادي کال په پای کې د بې ځای سو کسانو شمیر نږدې 15 لک تر رسیدو.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 په سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام پسل شرف پند صفه صافه وازی اوریدلای شي. پاکستان تلویزیون پرته د افغانانو د تګ د مخنیوي پریکړه له پرون رئیس عملي کی خو له دې پریکړې سره مخالفتونه هم مخ په زیاتېدو دي. نه یوازې افغانان بلکې له ډیورنډ کرښې هاغه غاړه هم ډیر کسان له دې پریکړې سره مخالفت کوي. صفي الله ستانکزي ته بغوږ شو.
که څه هم پاکستان ته له ویزو پرته د افغانانو د ورتګ د مخنیوي پریکړه عملي شوې خو له دې پریکړې سره ان د ډیورنډ کرښې د هاغه غاړې اوسیدونکي هم مخالفت کوي. د ډیورنډ کرښې هاغه غاړې اوسیدونکي وایي چې د ډیورنډ دواړو خواو ته خلک کلک اړیکې لري او هیڅکله داسې پریکړې ورته د منلو نه دي چې د تګ راتګ پر سر یې سخت بندیزونه ولګول شي. د ډیورنډ کرښې د هاخوا اوسیدونکو له ډلې یوه سنا اعجاز ده چې وایي اصلا ډیورنډ کوم سرحد نه دی، نو څنګه به خلک سره پرې ویشل کیږي؟ سنا اجاز چې د خیبر پښتونخوا راډیو خبریاله ده، کابل ته په سفر کې لازدي رډو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
زمونږ خلک د کرخې د اغه غاړه زه وته بارډر نه غنم زین ورته وایم، کرخې اغه غاړه د کرخې دی غاړه ته مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو، او اغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي.
اغه سنا همدارز د کرخې دواړو خواو د خلکو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او ویل چې خبریالان، لیکوالان او هغه خلک چې د قلم ژبه لري باید د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د خلکو د یووالي لپاره خپل مبارزه جاري وساتي. اخو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې له افغانانو پاکستان ته د تګ په خاطر د ویزې او قانوني اسنادو غوښتنه د دوی حق دی او دا کار د خپل هیواد د امنیت لپاره کړی دی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ویلي د افغانستان پاکستان د پولې په اوږدو کې وو د تګ راتګ ساحې دي چې په ټولو کې د ویزو دغه حکم عملي دی، خو افغان چارواکو وار له مخه د پاکستان له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په واسطه د دې ستونزې د هواري لپاره عاجل اقدام کړی دی. په دې اړه هڅې روانې دي. افغان دولت د اصولو له مخې اقدام کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په ډیر جدیت سره د دې ستونزې د هواري په لټه کې دی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي فیسبوک لیکلی چې له دې موضوع څخه په رسمي توګه خبر نه دی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه ناخبري ښوولې ده. سیاسي کارپوهان بیا انتقاد کوي چې په ډیپلوماتیکو اړیکو کې د افغان حکومت کمزورتیا پاکستان ته دا جرأت ورکړی چې وخت نا وخت په افغانستان فشار راولي. د کابل پانتون استاد او سیاسي کارپوه ډاکټر فیض محمد زلان ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید له ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان لخوا د ویزو د غوښتنو مسأله ژر تر ژره هواره کړي، کنه نو پاکستان په پام کې لري قرار قرار له دې لارې د ډیورنډ کرښې د رسمي کېدو لپاره خپلې هڅې کامیاب کړي.
راپور کې مو اوریدل چې پرون د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلی وو چې د دغه لانجې څخه خبر نه دی، خو مخکې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې په دې اړه ډیپلوماتیک هلې ځلې پیل کړي چې دا ستونزه ډېر ژر هواره کړي. د امریکا لوی درسیز وایي په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پرلپسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د تازه راپور پر بنسټ سپینه ماڼۍ پریکړه وکړي چې څومره ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپله پریکړه اعلانوي، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي. د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیږي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل: موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي.
داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیره اونۍ په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستانه ووزي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
د پاکستان ولسمشر محمود حسین وای چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره دا ضروري ده چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. محمود حسین دا څرګندونې پرون د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن په راپور کې.
ممنون حسین د بهرنۍ پالیسۍ د یادونو په ترڅ کې وویل چې هېواد د نړۍ له ټولو هېوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې غواړي. ښاغلی حسین د پارلمان ګډې غونډې ته د ګاونډي هېواد افغانستان یادونه هم وکړه او وویل چې د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده او په خبره چې د افغانستان د شخړې یوازینی حل خبرې اترې دي. نوموړي همداشان د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د سر لوړ اړخیزې کمیټې یادونه هم وکړه او وویل چې دا کمیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیلولو په لړ کې مرسته کوي. نوموړی په دې اړه وایي
پاکستان سمجھتا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان کا امن ناگزیر.
پاکستان گنی چی دسیمی دا امن و ثبات لپارا پا افغانستان کی امن ضروری دے او دا مقصد دا پوزی لارے نہ بلکہ دا ٹھول اڑکن ترمنز دا خبر اتر لارے ترلا سکی دے شی. دا پاکستان پنا وقت دا سلور خیز کمیٹی غڑی ہی ودونا دا افغان حکومت او طالبان ترمنز دا مخامخ خبر اتر دا پہلا لپارا مرست کوی چی تر دے دا مائی سوگن لی شوی دی. که اوس هم په افغانستان کې په دې وروستیو کې ځینو رامنځته شوو پېښو دغه کوششونو ته زیان رسولی خو موږ هیله لرو چې دا کوششونه به ډېر ژر بریالي شي. د پاکستان ولسمشر په داسې وخت کې پارلمان ته وینا کړې چې د دې هېواد د اپوزیشن ګوندنه د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاجونه او د هغه غوښتنه کوي چې تر هغه د لدنه ګوښه شي تر کومه چې د پاناما اسنادو په اړه خپلواک کمیسیون تحقیقات بشپړوي.
نوم یې مسافر ده.
هم سفر وروره تر ته قصه وکړه چې دغه مالداري نه کنه کوم مسؤلیت تاسو اخلي څنګه یې خرڅوي؟
خو د مالداري څخه چې داس ما په یاد کیږي موږ به شیدې جنې راټولولې بیا به مو کوچ فیدا کړل کوچ به مو خرڅول بیا به مو د شلومبو څخه کورج جوړول خو هغه اساس وس موږ سره نه ملاويږي. په الا دغه چې وزل تر اغلی او برما جرسوي نه د پخوا مالداري لرو نه د عیال ازوغه فیدا کول شي فعلاً حکومت کوم زمينه موږ ته نه دی نیولې.
نو اوس د ځوان سره قام په مخ بیا یې
نو اوس ځوان په دغه نقشه په مخ بیا یې چې بس په نیم سلو په باندې روزانه وکړو په دغه اساس خپل اولاد سره چلوو خو مخبره خواته نه میږي وس لرو نه ما وخان شته دي نه یو بل زراعت لرو. نو زموږ دغه ارمان دی د فعلن دغه یو ارمان موږ لرو چې فورا د اخرت په موږ د وزیر صاحب ماجرین هغه تحریرات رئیس بیا خپل وزیر صاحب د ماجرین بیا خپل رئیس جمهور مشتری خان نسو په ورځ اخیرات په مرده شرګا پر میدان باندې بدا کول مظلومان په پسی چیز مشتری دی ولی دونی ظلم کړی.
یعنی تاسو
سره هیڅ مرسته نه ده کړی؟ خوشو کار وکړو کله دی خوشو کار وکړو نو په دغه اساس باندې کله شپه وږي پاتسوی نو دشي وختونه خو راغلی دي
چې
موږ وچه ډوډۍ نه ده پیدا کړی. بچی لرو تقریبا د خدای مال دولسانه بزه په کور کې یم.
تاسو غونډي به وځلی خو بخیر ډیر دي کنه؟
بخیر ډیر.
نو حکومت به ول چاته ورسیږي؟ آیا په دې باره کې تاسو فکر کړی؟
بله وو حکومت کولای شي حکومت که خپل غل نشي که وزیر غل نشي ماوین دي غل نشي رئیس غل نشي مشفل رئیس جمهور خدای نه کرده خو ما د بیا د بوی خبره وکړه که رئیس جمهور د خلک په غلا باندې مختنه کې د خپل په خوشاله ني د سیاست ودا شي نه کېدل نو د حکومت خلک غل دي که غل نشي د یو دولت سچ د مرسته راځي د ټول افغانستان پر مسلمانو باندې سره تقسیم شي د ګردو علاج کی غلدي د اعلی سیونه ستر عدالت پر زفر ګردو باندې د حکم کوم شي د ټول غلدي د مسلمانو حق دی خوري.
هغه ورسته کار ونه کی او بچو ته ډوډۍ مې نه سکنه په هغه ورسته سره خمه احساس کی
نو زمور دا شو کښنی کښتی ما شو باندې خو واجه خبره کوو په څه جنوي د سلور پنځو واتو نو لسو کلو دي یو وخت چې د شراسو د مورګانی د کښنیان د بازار تاسو یا دا کورو تاسو کې د برایي وچ ډوډۍ پاته وچ دا یو ګوله مشترک پیدا شي په همدې اساس باندې موږ د شپې ورو د شي وخت پر موږ ډیر راغلي دي په میاشتو په شل شپو موږ غوښه نه دي دي تر غوښه خو بخي تیری اکه چالو چې موږ ته پیدا شي نو موږ ډیر په خوشاله کې
په کور کې څوک اسه ځوانان یې د کار لپاره
دا موږ د علمن خلکو خځې کوي ما خپل و دوی خځې دي نو تقریبا از ما چې صاف سره کړی دي خپل رمو چې موږ سره کوم نو موږ دولسانه کېږو
ښه دا دوه خځې دی ولی کړی چې پیسې نه لري چې غوته پرې ورکی
دا مودا کړی دي چې پلار راته یو پلار راته کړی ده په دنیا باندې بل مخور مخی کړی ده دا موږ بس لکه یو قانون چې دا د ایرمن خلکو پر دغه اساس نو وسو یو درته نو سې لکولای
نو دا قانون عملی کوي چې خځې ډیر کې کنه او ډوډۍ بیا نشي ورته پیدا کوي
پیدا کوي خو یې نو مارز وکي چې زه خو خپل کوشش کوم کوم تر واش تیر شي نو بیا مجبور یم چې حکومت تر لمن ونه سم چې ولې ما سره داش کوي
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسیدو خلا ازادي رادیو سره اوس احمد جعفر احمدی سره سره غلې او مایکروفون ور سپارم احمد صاحب خیر اخلاص
تشکر آقای نوری تشکر که صحبتتون را با رادیو آزادی آغاز کرده اید صدای ما را روی موج های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید سفیر افغانستان در پاکستان تصمیم پاکستان مبنی بر منع ورود افغان های بدون ویزا به پاکستان را بالای روابط کابل و اسلام آباد اثر گذار می داند. انتظار می رود رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در یک فرصت کوتاه تصمیم بگیرد که چه تعداد سرباز امریکایی در افغانستان باقی بمانند. خرید و فروش گرده افراد زنده در افغانستان قانونی است یا غیر قانونی؟ گفتگویی داریم با یک متخصص امور صحی در این مورد. پیش از همه خبرهای مهم این مجله خبری با من جعفر احمدی. یک مقام آمریکایی میگوید که نظامیان افغان در جنگ با طالبان در مقایسه با پارسال پیشرفت کردند. یک دختر پس از به آتش کشیده شدن در پاکستان جان داد و مردان مسلح بر یک هتل در سومالیا حمله کردند و 15 تن را کشتند. تفصیل خبرها اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان در مقایسه با پارسال به پیشرفت‌های دست یافتند. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان که دیروز از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در پنتاگون صحبت میکرد همچنان گفت که افغانستان در آغاز فصل جنگ ها قرار دارد و روزهای دشواری در پیش رو خواهد بود اما وی افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جریان امسال بهتر از سال گذشته عمل میکنند شورشیان مثلث سه کارمند یک مؤسسه خیریه را در ولایت پروان کشتند. بر اساس گزارش‌ها، مهاجمان چاشت دیروز کارمندان مؤسسه فوکس را در ولسوالی شیخ علی پروان هدف گلوله قرار دادند. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از نور آقا سامی ولسوال شیخ علی گزارش می‌دهد که حمله کننده‌ها پس از کشتن یک زن و دو مرد که هر سه کارمندان مؤسسه فوکس بودند از محل فرار کردند. تاجیکستان شمار نیروهایش را در مرز با افغانستان افزایش داده است. به گفته مقام‌های تاجیکستانی این اقدام به دنبال افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی قاچاقبران اسلحه، اختطافچیان و شورشیان بنیادگرا به اجرا گذاشته شده است. سخنگوی پلیس سرحدی تاجیکستان میگوید که برای جلوگیری از تهدیدها دوشنبه تصمیم گرفته تا نیروهای بیشتر را در نزدیکی مرز با افغانستان جابجا کند و آنها ده‌ها پوسته امنیتی را نیز ایجاد خواهند کرد. گروهی از مردان در پاکستان یک دختر را پس از لطوکوب به آتش کشیدند و او در نتیجه زخمهایش جان داد. ماریا صداقت پس از آن که از ازدواج انکار کرد مورد لطوکوب قرار گرفت. اعضای خانواده وی و همچنان پلیس پاکستان می گویند که ماریا در نتیجه زخمهای شدیدی که برداشته بود جان داد. گروهی از مردان روز سه‌شنبه بر این دختر 19 ساله حمله کردند. جنگجویان کرد و عرب که از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردارند، عملیات بزرگ تازه را علیه شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه دیروز گفت که سربازان کرد و عربهای سوریه کنترل 16 قریه را در دست گرفتند و در حدود 15 کیلومتری شهر منبج قرار دارند. بریتانیا خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده تا در آن روی ارسال کمک‌های انسان دوستانه از طریق هوا به مناطق محاصره شده توسط نیروهای امنیتی حکومت سوریه بحث شود. کاروان کمک‌های غذایی و ادویه دیروز وارد شهر محاصره شده معظمیه شد. محمود الجلاب شاروال این شهر در این مورد گفت: این کاروان مواد امدادی آرد و ادویه را برای مراکز صحی حمل می کند. ورود کاروان برای 3 روز ادامه خواهد یافت. سفیر هند در واشنگتن می گوید که گفتگوها روی ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای توسط یک شرکت آمریکایی در هند با پیشرفت‌های همراه شده است. آرون سنگ دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت که با شرکت آمریکایی وستنگ هاوس در این مورد با جزئیات صحبت شده و یگانه موضوع باقی مانده مسئله مصارف مالی است. انتظار می‌رود هفته آینده نرندرا مودی صدر اعظم هند از واشنگتن دیدن کند. دیدار هفتم و هشتم جون مودی از آمریکا بیشتر به ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای در هند متمرکز خواهد بود. و مردان مسلح بر یک هتل در شهر موگادیشو پایتخت سومالیا حمله کردند و 15 تن را کشتند. بر اساس گزارش ها حمله نخست بر هتل امبسادور با استفاده از یک موتر بمبگذاری شده صورت گرفت و سپس تیراندازی آغاز شد. گروه الشباب که شاخه القاعده در سومالیا به حساب می آید مسئولیت حمله دیشب را به عهده گرفته است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14، آسمان قسمن ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، تصمیم پاکستان مبنی بر منع ورود افغانهای بدون ویزه به پاکستان بالای رابط کابل و اسلام آباد اثرگذار خوانده می شود.
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکه اضرارش در روابط بین دو کشور زیاد است.
مخالفت باشنده های آن سوی خط دیورند با جلوگیری از ورود افغانهای بدون ویزه به پاکستان.
مردم ما در آن سوی خط، من برایش خط نمیگویم، مردمان هر دو طرف فرهنگ و زبان مشابه دارند. وقتی در آنجا کدام مشکل باشد یا در اینجا، درد مشترک ماست.
انتظار می رود رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیرد که چه تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. در یک شفاخانه هرات گرده های افراد فقیر و نادار بالای مریضان فروخته شدند. قانونی است؟
خرید و فروش اعضا به هیچ وجه مجوز قانونی نداره و این مورد اثبات شده و وزارت ستامه در این مورد اقدامات جدی خود را اتخاذ میکنه.
همچنان گفتگوی داریم با یک تکسیران در کابل.
اکثریت وقت خصوصا کلانترهای ما یکان جمعه را دیگر راها به ساعتها و به دو ساعت و به سه ساعت بند میمانه. بسیار مشکل و گرمی از بالا میباشد.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی بمکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبانتان هستم. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید که دستور ویزا گرفتن برای افغانها از سوی اردوی پاکستان صادر شده است. حضرت عمر زاخیلوال برادیو آزادی گفت که یک نامه را برای راحیل شریف لویدریستی اردوی پاکستان فرستاده و از وی خواسته است تا مشکل ویزا را از طریق گفتگوها حل کند. پاکستان امروز برای دومین روز پیهم تنها برای افغانهای اجازه ورود به آن کشور را می دهد که ویزای پاکستان را داشته باشند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت افغانستان از طریق سفارتش در اسلام آباد تلاش‌های را آغاز کرده تا مشکل ویزا در مرز با پاکستان حل شود. بر اساس فیصله اخیر اسلام آباد، هر شهروند افغانستان که می‌خواهد وارد آن کشور شود، باید ویزای پاکستان داشته باشد. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد می‌گوید دستور برای گرفتن ویزا توسط افغان‌ها از سوی حکومت نه بلکه از سوی اردوی پاکستان صادر شده است. به گفته آقای زاخیلوال، برای راحیل شریف لویدریستی اردوی پاکستان هم یک نامه فرستاده تا مشکلات موجود از طریق گفتگوها حل و فصل شود. سفیر افغانستان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت این تصمیم اردوی پاکستان به زیان دو کشور است.
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکه اضرارش در روابط بین دو کشور زیاد است. متأسفانه هستم که پاکستان رابطی خود با افغانستان میخواهد و در اون مورد اقدامات باید که از این طرح صورت بگیرند که او مفید به همچه روابط باشه که خواهانش است. این اقدام یک طرفی بر هدفی که بوده میشه که در این مورد ما بحث بکنیم و به یک شکل منطقی استدلال قانع کننده داشته باشیم.
حکومت افغانستان به این باور است که پاکستان از چند جانب بالای افغانستان فشار آورده و علت آن برمیگردد به فشارهایی که از سوی جامعه بین المللی به پاکستان وارد شده است. مایکل کوگلمن، یک محقق در مرکز تحقیقاتی ویلسن امریکا، میگوید پاکستان در وزیرستان تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کرده، اما بر ضد طالبان افغان عملیات نمی کند و از آنها به حیث یک وسیله کار می گیرد. آقای کوگلمن بر رادیو آزادی گفت به دنبال کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین گروه طالبان در داخل خاک پاکستان، فشارها بالای آن کشور افزایش یافته است. با باور من طالبان افغان از سالها به این سو با پاکستان روابط داشتند. پاکستان بر طالبان نفوذ داشته که آنها در مناطق قبایلی و بلوچستان پناه آوردند. با باور من حمله بالای ملا منصور در بلوچستان برای شورای کویته یعنی رهبری طالبان افغان پیام باشد که پناهگاه های آنها در پاکستان چنان که مسئول بود حالا نیست. علاوه بر مرز تورخم، شش راه دیگر میان افغانستان و پاکستان وجود دارد که افغانها بدون ویزا از آنجاها عبور می کردند. اما گفته می شود که به دنبال فیصله اخیر اردوی پاکستان، افغانها از دیروز از این راه ها هم رفت و آمد کردن نمی توانند.
شنیدید که سفیر افغانستان در پاکستان تصمیم پاکستان مبنی بر منع ورود افغانهای بدون ویزا به پاکستان را بالای رابط کابل و اسلام آباد اثرگذار می داند. دهها باشنده آن سوی خط دیورند نیز با این اقدام پاکستان مخالفت کردند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
با آنکه فیصله پاکستان مبنی بر جلوگیری از ورود افغانهای فاقد ویزا به این کشور عملی شد، اما این اقدام پاکستان نه تنها سبب خشم افغانها شده، بلکه واکنش‌های باشندگان آن سوی خط دیورند را نیز به همراه شده است. شمار از باشندگان در آن سوی خط دیورند میگویند مردمان هر دو طرف خط ارتباطات محکم داشته و این تصمیم هیچ زمان مورد پذیرش آنها نخواهد بود. سنا اجاز یکی از باشندگان آن سوی خط دیورند است. وی در حالی که به سوی کابل در حرکت بود به خبرنگار رادیو آزادی گفت که دیورند اصلا سرحد نیست، پس چرا به اساس آن مردم تقسیم می شود؟
مردم ما در آن سوی خط، من برایش خط نمی گویم، مردمان هر دو طرف فرهنگ و زبان مشابه دارند. وقتی در آنجا کدام مشکل باشد یا در اینجا، درد مشترک ماست.
خانم سنا همچنان گفت که باید خبرنگاران، نویسندگان و روشنفکران برای وحدت مردم دو سوی خط مبارزه کنند. از سوی هم سفارت پاکستان در کابل میگوید که آنان حق دارند از مسافران طلب ویزا کنند و این اقدامشان به خاطر تامین امنیت کشورشان اتخاذ شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفته است در امتداد خط دیورند 7 منطقه است که مردم از آنجا رفت آمد می کنند و بررسی ویزا در تمامی نقاط عملی شده است. اما مقام های افغان پیش از پیش با این فیصله حکومت پاکستان مخالفت نشان دادند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که سفارت افغانستان در پاکستان در تلاش حل هر چیز زودتر این مشکل است.
تلاش ها در یافته دولت افغانستان اساس نمو عرف و اصول اقدام کرده و سفارت افغانستان در اسلام‌آباد با جدیت کامل در تلاش حل این مسئله است.
آگاهان سیاسی انتقاد میکنند ضعف در روابط دیپلماتیک حکومت افغانستان این جرأت را به پاکستان داده که وقت ناوقت بالای افغانستان فشار بیاورد. فیض محمد زلان آگاه سیاسی و استاد در پانتون کابل گفت که حکومت باید از راههای دیپلماتیک این معضل را حل کند، وگرنه پاکستان تصمیم دارد که آهسته آهسته خط دیورند را رسمی بسازد.
7:45 صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. اردوی امریکا میگوید که نیروهای امنیتی افغان در جنگ با طالبان در مقایسه با پارسال به پیشرفت‌های دست یافتند. شورشیان 3 کارمند یک مؤسسه خیریه را در ولایت پروان کشتند. جنگجویان کرد و عرب عملیات بزرگ تازه را علیه شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کردند. مردان مسلح دیشب بر یک هتل در پایتخت سومالیا حمله کردند و 15 تن را کشتند. و سفیر هند در واشنگتن میگوید که گفتگوها روی ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای توسط یک شرکت آمریکایی در هند با پیشرفت‌های همراه شده است. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از زرغونه منگل میشنویم که نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه فورن افیرز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن روی مکاتب افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته نشریه، کشورهای غربی بعد از آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 سرمایه گذاری های سنگین در بخش تعلیم و تربیت در این کشور کردند، ولی در حالی که اوضاع امنیتی در نقاط مختلف افغانستان رو به بدتر شدن است، مکاتب در چندین نقطه افغانستان مورد تهدید قرار دارند، نه تنها از سوی طالبان بلکه از سوی نیروهای افغان که وظیفه حفاظت از این مکاتب را دارند. به نوشته فورن افیرز، نیروهای امنیتی افغان به طور روزافزون از مکاتبی که اکثر آنها از سوی مؤسسات بین المللی احداث شدند استفاده می کنند. آنها در جریان انجام عملیات های تهاجمیشان در مناطقی که در دست طالبان قرار دارند در مکاتب جا به جا می شوند. به نوشته نشریه، حتی اگر به ساختمان های این مکاتب ضرر هم نرسد، آموزش اطفال افغان مختل و متوقف می شود. ولی به نوشته فورن افیرز، این مکاتب اغلباً در جریان حملات جوابی طالبان به صحنه جنگ مبدل می شوند و تا زمانی که دوباره ترمیم شوند، اگر ترمیم شوند، اطفال بدون مکتب می مانند. فورن افیرز می نویسد ماموریت ملل متحد در افغانستان در سال گذشته میلادی از 20 قضیه گزارش داد که در آن قوای حکومتی افغان و مخالفین مسلح مکاتب را برای اهداف نظامی اشغال کرده بودند. نشریه فورن پالیسی نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان میلیون ها فرد باقی مانده در میدان در افغانستان. به نوشته نشریه، با تشدید جنگ و خروج جاری نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان، وعده هایی که برای کمک به میلیون ها بیجا شده داخلی در افغانستان داده شده بود، متاسفانه برآورده نشده اند. فورن پالیسی از فرزانه مادر بیجا شده حکایت می کند که با 7 طفلش از 10 سال به این طرف در چمن ببرک به سر می برد. صدها خانواده که بیجا شده در چمن ببرک که در شمال کابل موقعیت دارد به سر می برند. چت 4 دیواری گلی فرزانه با ترپال پوشانیده شده است. چت خود از اثر باران‌های شدید اخیر چکک می کند. فرزانه 30 ساله از جنگ‌های اواخر سال‌های 1990 بین طالبان و قماندانان محلی از پروان به پاکستان فرار کرده بود و بعد از مرگ شوهر معتادش در کمپ چمن ببرک به سر می برد و یگانه نان آور خانواده‌اش می باشد. فرزانه می گوید کمک ها در چند سال اخیر کم شده اند و خانواده اش حال به خیرات و نانهای پسمانده از نانوایی محل گذاره می کند، ولی این کافی نیست. فرزانه جوان می گوید زمانی که نتوانید به طفلتان غذا بدهید، بدتر از کشته شدن با فیر گلول است. من نگران اطفالم هستم که در این زمستان خواهند مرد.
لویدریسیز اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید که در این روزها نشست‌های بسیار مهم در مورد افغانستان ادامه دارد. رسانه‌های آمریکایی خبر می‌دهند که بر اساس گزارش تازه قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، قصر سفید تصمیم خواهد گرفت که چه تعداد از نیروهای آمریکایی را در افغانستان حفظ کند. گزارش در این مورد از جاوید نعیمی.
انتظار می رود رئیس جمهور امریکا در یک فرصت کوتاه تصمیم نهایی بگیرد که چه تعداد از نیروهای کشورش در افغانستان بمانند و مسئولیتشان چی باشد. توافق بر اساس گزارش صورت می گیرد که از سوی جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان تهیه شده و وی ماها روی آن کار کرده است. نیروهای امریکایی می گویند تا یک شنبه گزارش در مورد افغانستان را به واشنگتن می فرستند. با این هم تا هنوز معلوم نیست که قصر سفید چه زمانه فیصله نهاییش را اعلان می کند. روزنامه واشنگتن پست در این مورد می نویسد پیش از اجلاس رهبران ناتو پلان امریکا نهایی خواهد شد. انتظار می رود وارسا پایتخت پولند پس از 1 ماه میزبان این نشست ناتو باشد. جنرال جوزف دانفورد لویدریستیز اردوی امریکا می گوید نشست ها در مورد افغانستان به صورت دوامدار ادامه دارد و آمادگی ها برای اجلاس وارسا در جریان است. از اظهارات هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور امریکا چنین نتیجه گیری شده که شاید ایالات متحده نظامیان بیشتر به افغانستان نفرستد. اوباما در گفته هایش تاکید ورزید که ایالات متحده بر روند آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد. ما در عملیات های روزمره که در حال حاضر از سوی نیروهای امنیتی افغان پیش برده می شود وارد نخواهیم شد. وظیفه ما امین است که با افغانستان همکار باشیم تا آنها خود کشورشان را مسئول نگه دارند. یعنی زنان و مردان ما در لباس نظامی نباید وارد جنگ شوند. بحث روی آینده ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال مطرح می شود که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان هفته گذشته در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد و اختلاف‌ها میان گروه طالبان بیشتر از گذشته شده است. ایالات متحده در حال حاضر حدود 9800 نظامی در افغانستان دارد و رئیس جمهور اوباما پیش از این گفته بود تا اخیر سال 2016 میلادی شمار این نظامیان به 5500 تن کاهش خواهد یافت. اما با افزایش حملات طالبان ادامه جنگ ها در افغانستان، بحث ها در واشنگتن در این مورد گرم شده که هر گونه توافق باید بر اساس شرایط صورت گیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت صحت عامه افغانستان خرید و فروش اعضای بدن انسانها را غیر قانونی می داند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات به تازگی به نقل از برخی منابع گزارش داده که در یک شفاخانه خصوصی در هرات زمینه برای خرید و فروش کلیه های افراد مساعد شده. با دکتر قمرالدین صدیقی مشاور بخش معالجوی وزارت صحت عامه صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که این خرید و فروش مجاز است؟
خرید و فروش اعضا به هیچ وجه مجوز قانونی نداره. در خصوص پیوند اعضا در افغانستان تا اکنون برای هیچ مرجع مجوز صادر نشده و قانون که پیوند اعضا را در طول عملش روشن میکنه زیر بحث است. از وزارت صحت عامه کمیته کار کرده با وزارت عدلیه مشترکاً رویش کار جریان داره. این تا هنوز چنین یک قانون تصویب شده ما نداریم.
شما خبر هستین که خرید و فروش کلیه های افراد در ولایت هرات جریان داره؟
در یکی از شبخانه های شخصی یک مورد عملیات پیوند گرده که او هم از فامیل یعنی از مادر یک دختر برای دخترش در یک همکاری مشترک علمی بین این شفاخانه و متخصصین ایران که اونا آمده بودن به خاطر کمک و یک مورد استثنایی را عملیات کردن. ات کدام موردی که به وجه عملیات شده باشه که از یک بیگانه خریده شده باشه به یک مریض دیگه فروخته شده باشه، ات مورد ریاست صحت عامه ایران به اساس بررسی که انجام دادن رد میکنن، میگن انجام نشده.
کدام شفاخانه دکتر؟ بله، اما ما در صحبتی که با یک دکتر همین شفاخانه لقمان حکیم در هرات داشتیم، این دکتر تایید کرد که یک تعداد افراد بی بضاعت را که قصد داشتن کلیه هایشان را بفروشن با مریضا معرفی کردن. زمینه سازی برای فروش کلیه قانونی است به نظر شما؟
نه خیلی نه، این قانونی نیست و این مورد اثبات شده و وزارت صحت عامه در این مورد اقدامات جدی خود را اتخاذ میکنه. خب آیاتی که از آدرس ریاست صحت عامه هرات رفتن ارزیابی کردن، اونا با متخصصین و مسئولین اداری شفاخانه و اسناد شفاخانه ارزیابی کردن، ولی اونا نام یک دکتر را که شما میگین شاید با اونا مصاحبه نکرده باشه، ولی اگر شما نام شبتید ما میشه که آیات دیگه را معذب بکنیم که موضوع را یک بار دیگه هم پیگیری بکنن.
برای کسایی که یا مراجعی که مثل شفاخانه لقمان حکیم که زمینه خرید و فروش گرده را مساعد میکنن، چی مجازات در نظر گرفته شده؟
وقتی هنوز قانون توشیح نشده ما مشخصا در این مورد چیزی ابراز نظر کرده نمیتونیم، ولی در کل این موارد مجاز نیست. در کل دنیا اصل همی است که خرید و فروش در یک قسمت ممنوع است، یک اصل کلی است. با آن هم موردی که اتفاق افتاده باشه شما او را گزارش برای وزارت صحت عامه اگر دعوان بکنین یا کسی که در این مورد ادعا داشته باشه، وزارت صحت عامه متعهد به این است که تمام اعمال خلاف اصول و مقررات پیگیری بکنه. جدا
بله دکتر صاحب، یک زن و شوهر در هرات به ما گفتن که ظرف چند روز آینده بنابر به بضاعت بودن و فقیر بودن کلیه هایشان را در همی ولایت خواهند فروخت. چی کار از دست شما بانون مسئولین ساخته است تا جلو فروشی کلیه های زوج را بگیرین؟
ما جدا به رئیس صحت عامه هدایت خواهیم داد که در این مورد تدابیر لازم را بگیرن. در وزارت در ولایت هرات وزارت صحت عامه رئیس صحت عامه نمایندگی میکنه و مسئولیت داره و ما به اساس همین پیامی که شما از شما دریافت کردم به اونا این موضوع را انتقال میدیم.
دکتر قمرالدین صدیقی مشاور بخش معالجوی وزارت صحت عامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، و از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجها می توانید شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
رنگ‌های
زندگی.
نام محمد کاظم، یکی از تاکسی‌رانه.
چی فکر میکنین دایی و آخر ازدحام ترافیک زیاد نشده در شهر براتون مشکل ایجاد نمیشه؟
بسیار زیاد، یکی ازدحام ترافیک و ضمناً موتر بسیار زیاد شده، به حساب نفوس کابل بسیار بیشتر شده، عوام چون گرم است بسیار مزاحمت.
گاگای درابندی بند میمونید چقدر؟
بسیار زیاد، اکثریت وقت خصوصا کلانترای ما یگانجه میره دیگه راه بساط ها و به 2 ساعت به 3 ساعت بند میمونه، بسیار مشکل و گرمی از بالا میباشه. حتا اکثریت وقت قدر مشکل میشه که قم وقتا با بسیار کیلومترای طولانی پیاده از موتر پایین میشن چون را بند میباشن، مشکل اونا و یا وظیفه نا وقت میشه یا مریض دار میباشن در شفاخانه، بسیاری وقت پیاده میرم قم وقتا.
تو کدام وقت نشده که کدام مریض در موترتان بوده باشه و یه جله داشته باشه و در بندی هم بند مونده باشه؟
چرا نه، اکثریت وقت تو شده که قم وقتا در موتر تا به حساب ظرف کردن بسیاری وقت بند میمونیم، خاگه بدستم میرم چون به قانون میباشه مجبور میباشیم، رابندی میباشه، مجبور از صبح ساعت 5 بجه تا شب 8 بجه 9 بجه تاکسی رانی کنیم.
تشکر، سلامت باشیم، وقت خوش داشته باشیم.
زنده باشیم.
از شما هم تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر. همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.